شوي د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت جوړې شوې وې د ځوانانو او تنګې ځوانانو په ګډون څه باندې 150 لوبغاړو ګډون کړی و. دغه سیالۍ د تکواندو د فدراسیون لخوا د یوې ورځې لپاره په هرات کې ترسره شوې. او د هندوستان د کرکټ د غور لیگ آی پی ایل سیالۍ په لړ کې نن کلکتا کینګ نایټ رائډر او راجستان رایلز لوبډلې سره مخامخ کیږي. له دې وړاندې د تیرې شپې په لوبه کې بنګلور پنجاب لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس بنګلور لوبډلې وګټه او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. پنجاب لوبډلې د سیالۍ په 16 ورکې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او بنګلور لوبډلې ته د 9 منډو هدف ورکړ چې یک هدف بنګلور لوبډلې د سیالۍ په هم ورکی پورا کړو او دغه سیالۍ په خپل نوم کړه. د سپورتي خبرونو پای
او روسي راپور دا چې د افغانستان د امنیت د خوالي او د دې هیواد د سیاسي په دې هیواد کې د سیاسي ثبات ټینګیدل د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ اساسي اهداف بلل کیږي. خو لکه رئیس دا ستراتیژۍ اعلان شوې د افغانستان امنیتي وضعیت پر کوم لور روان دی؟ د افغانانو ژوند په خوا په پرتله څومره مسوند دی؟ پروسه نه هم یاشتو چې د امریکا ولسمشر نوې ستراتیژۍ اعلان کړي د افغانستان د سیاسي ثبات او امنیت د څرنګوالي په اړه د فرشتې جلالزی رپورټ ته غوښښې.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله بس پیدار مانی کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان امنیت په شسی او د افغانانو د ژوند پر ټولو اړخونو به د نوې ستراتیژي مثبت اغیز ولیدل شي.
با اعلان پالیسی جدید نه تنها که در افغانستان شرایط امنیتی تغییرات مثبت مردم ما شاهد خواهد بودن که تغییرات مثبت روی تمام جنبه های زندگی مردم افغانستان تاثیر خواهد داشت.
د امریکا جمهور رئیس تیر کال د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. خو له هغه راهیسې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ژوند په ارتباط څه ډول پرمختګ شوی دی؟ د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته په خبرو کې وویل چې وسوال طالبان ظاهراً له سولې سره علاقه نه لري، د افغانانو قتل عام روان دی او دی د حکومت د یوه مشر په توګه روان وضعیت د شرم وړ ګڼي.
آیا واقعاً ما تعهد به مردم افغانستان داریم؟ یعنی قتل عام شده مردم افغانستان، نیروهای امنیتی ما به خوشدار داد.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي و چې دوی به په افغانستان کې د روان کړکیچ د ډیپلوماتیک حل لپاره هڅې کوي او اجازه به نه ورکوي چې تروریستان یو بار بیا په افغانستان کې د پټیدو ځای پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د یوه رپورټ په حواله د روان میلادي کال د پیل په دریو میاشتو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 23 تنه ملکي وګړي په جګړه کې وژل سوي دي. د دې رپورټ په حواله د جنوري له میاشتې د مارچ تر میاشتې پورې 1415 ملکي افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي. وسوالو طالبانو د اپریل په 15 نیټه د خپلو تازه عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د هغه راهیسې تقریبا هر ورځ په کابل او ولایتونو کې خونړۍ چاودنې، حملې او سوالي نښتې کیږي چې اکثر قربانیان یې د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک دي. وروستۍ حمله په جلال آباد ښار کې د مصوفي پر دفتر وسوه چې د چارواکو په وینا 10 تنه پکې ووژل او 43 زیات کسان پکې زخمیان سو. د جرمني خبري اژانس وای په فرا کې د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو 13 غړي د وسوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو او ګنشمیر نور زخمیان سو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیټې غړی سالم محمد صالح وایي چې لږ تر لږه د کابل ښار امنیت هم د ډاډ وړ نه دی او خلک ورځ په ورځ پر امنیتي ځواکونو او حکومت زیات بې باوره کیږي. په افغانستان کې د بې ثباتۍ د زیاتېدو او د امنیت د خرابېدو یو دلیل د دولت په مشرتابه کې اختلافات بلل کیږي. سالی محمد سالی وویل د حالاتو د بدلون لپاره باید سیاسي مشران خپل ناندرۍ وخوا کړي او د ټولو د ګټې لپاره کار وکړي.
او دغه موږ ته د منلو وړ نه ده، ځکه مامورین خپل دفتر ته تللی نشي، متعلم خپل سر مکتب ته تللی نشي. دغه حالات که په دغه رقم وي، زما په نظر نه د خلکو یو لوی مشکل دی او تشویش دی، ورځ په ورځ بل زیاته کیږي.
د کابل ښار اوسیدونکو هارون ناصر او میرویس سلامزوی آزادی راډیو ته وویل
د کابل امنیتی وضعیت بشپړ ډول خراب شوی دی. هر شی باید د امکان شته چې یو پیښه رامنځته شي.
حکومت باید جدي پاملرنه وکړي، ځکه کله چې زه دفتره بیرون وځم یو غونډې ته ځم نو ځان معصومه نه احساسوم.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ یوه اساسي برخه دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پر ځان زیات متکي سي. په په دې اساس په افغانستان کې میشت امریکایي سلاکاران د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرامونو چټکولو، د هغوی ښه تجهیز، د هوایي ځواک پیاوړي کولو او د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو روزلو ته اولویت ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په وروستیو کې د کانګرس استماعي غونډې ته په وینا کې ومنله چې په افغانستان کې جګړې شدت موندلی او د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې زیاتې شوې، خو ویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ښه روزل سوي او د نړیوالو سلاکارانو په مشوره جنګیږي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل تیرونی په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیت خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان په جګړه کې میدان نسي ګټلی او د نوې ستراتیژۍ پر اساس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ښه روزنې ټینګار وکړ.
Part of bringing on military pressure, we are working to double the size of Afghan special operations forces.
دا پوځي فشار ته زیاتول لپاره هڅه کوو. د افغانستان د پوځ ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس شمیر دوه برابره او د افغانستان د هوایي ځواک شمیر درې برابره زیات کړو. موږ د مخدره موادو د قاچاق پر لارو هم حمله کوو څو د طالبانو مالی سرچینې بندي سي. موږ به پر وسلوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې د فشار تر څنګ ټولنیز او سیاسي فشارونه هم زیاتو چې هغوی مجبور سي چې له حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي او د افغانستان د ولسمشر د سولې سخاوتمندانه وړاندیز ومني. خو یو شمیر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په جګړه کې د یو شمیر بهرنیو استخباراتي ډلو او حکومتونو لاس درلودلو د جګړې بودونه زیات کړي. د سیاسي چارو یو څارونکی باری عارض وایي چې امریکا باید له افغانستان سره د استخباراتو په برخه کې همکاري زیاته کړي. باری عارض وویل چې نړیواله ټولنه چې د امریکا متحد ایالات یې په سر کې دي باید له نړیوالو تروریستي ډلو سره د مبارزې بوج چې پر افغانانو پروت دی ورسره پورته کړي.
خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې د تروریزم سره په لومړۍ کرښه کې د جنګ ولاړ دی. ایالات متحده امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون دی، دوی باید د استخباراتو په برخه کې پوره همکاري وکړي. بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم د دغه جګړې په وړاندې چې بین المللي تروریزم دی بې تفاوته نه باید واوسي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د مې میاشتې په اتمه نیټه د افغانستان په اړه په یو رپورټ کې وویل چې پر ملکي افغانانو د حملو له زیاتېدو سره د افغانستان خلک په بېساري ډول په کمزوري حالت کې دي او ډېرو ابتدایي مرستو ته اړتیا لري. د بشری حقوقو د څارنې سازمان رپورت په 1985 کې خبر سوی وايي چې پر ملکی وګړو د وسلوالو حملو له زیاتېدو سره افغانان د امن هیڅ ځای نه لري. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران په دغه هیواد کې د رواني سیاسي بې ثباتۍ پړه یو پر بل ور اچوي، په لنډ وخت کې لښته لږه د افغانستان پر امنیتي او سیاسي حالاتو د امریکا د نوي ستراتیژۍ اغیز ډېر څرګند نه لیدل کېږي. خو وکتل سي چې په اوږده موده کې د افغانستان د امنیت او د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره څومره موثریت لري.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
قدرمنو دوستانو سلامونه مي ومني. پدیلا چرو او جوړوسی زه فرشته مرسلم او د نیمینړی د خبرونه چې افی ساکب جوړه کړي ترته وړاندې کوم. خځو ته ځانګړي سمپوزیمونه د دوی لپاره څه اهمیت لري؟ آیا د دې سمپوزیمونو باسونه کولای شي د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي؟ په دې خبرونه کې به د جمهور رئیس، لومړی میرمنې او په کابل او ولایتو کې به د فعال میرمنو خبري واوري. د اوریدلو بلنه درکوم. درنوردونکو که څه هم په وروستیو څو کلونو کې افغان میرمنو ته تری واحد ازادي او اساسي حقوقونه ورکړل شوي او لنارینه او سره یو ځای د افغانستان د آبادی لپاره په مختلفو برخو کې فعالیت کوي، خو د دې ترڅنګ د ښځو په وړاندې ډېرې ستونزې هم شته. په افغاني ټولنه کې د نارینه او په څیر ښځو ته هغومره حقونه نه دي ورکړل شوي، خو د دې ترڅنګ داسې میرمنې هم لرو چې په مختلفو برخو کې کار کوي او ټولنې ته ګټورې ثابتې شوې دي. یو مثال کولی شو د ښځو په پنځم سمپوزیم کې د دوی پراخ ګډون یاد کړو. دغه سمپوزیم چې د مسؤولو وګړو او ځواب ورکوونکي حکومت په ګډه همکارۍ د سالمې ټولنې ښکارندوی دی په نوم د غویي د میاشتې په 18 نیټه جوړ شوی و. جمهور رئیس غنی، لومړی میرمنې رولا غنی، د کابینې یو شمیر غړو، سفیرانو او نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. جمهور رئیس غنی د اساسي قانون په عملي کولو او په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د ښځو په نقش او ونډې ټینګار وکړ.
تر هر څه اول له ټولو هغه ادارو او کسانو نه مننه کوم چې ښځې د سولې قاصدانې په نوم سمبوزیم دایر کړی او دغه ډېره مهمه او ضروري غونډې رابللې ده. د لومړۍ میرمن له دفتره د ښځو چارو له وزارت، خارجه وزارت، د سولې له عالي شورا، د افغان ښځو له شبکې، صنایع انکشافي سازمان او نورو ادارو مننه کوم چې د دغه سمپوزیم په جوړولو کې برخه اخیستل. کور مو ودان. دغه راز په کابل کې د ناروی امریکا له سفارتونو، اروپایي اتحادیې نه مننه کوم چې له دې سمپوزیم سره مرسته کوي. د صدر اسلام په تاریخ کې وینو چې مسلمانو میرمنو د هغو حقونو په برکت چې د اسلام مبین دین ورکړی و په اجتماعي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ژوند کې فعاله برخه لرله. د اسلام په صدر کې د پاکو بیبیانو لستر نقش څخه هیڅوک انکار نشي کولای. د افغانستان په تاریخ کې هم وینو چې کله ښځو د تعلیم او کار فرصت موندلی نو د ګوهرشاد بیګم او نازو انا غوندې شخصیتونه پکې پیدا شوي. دا عجبه ده چې هم د میرویس بابا مور او هم د احمدشاه بابا مور تحصیل درلوده او نن مخبل جنکیو ته تحصیل نه ورکوو. په تیرو لس پنځلس کلونو کې چې افغان میرمنو کومې کامیابۍ ترلاسه کړي تر ټولو لوی علت هغه فرصت ده چې د اساسي قانون په برکت دوی ته مهیا شوی ده. دا د قانوني حقونو برکت